السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. نړیوال بانک نن په یو راپور کې ویل چې د 2024 او 2025 مالي کلونو په ترڅ کې افغانستان 2.5% اقتصادي وده کړې ده. نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې د 2025 او 2026 کلونو په ترڅ کې به دا وده لږه کمه شي او 2.2 ته به ورسیږي. د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مارټین ریزر وایي سیمه اصلاحاتو ته ضرورت لري چې کارونه پکې پیدا شي او اقتصادي وده پکې چټکه شي. د سلواغې په میاشت کې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي وو چې د مالي انزوا، بشري سرچینو کمبود او سیاسي بې ثباتۍ له امله د افغانستان اقتصاد له ماتېدونکي وضعیت سره مخامخ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ویل چې دوی په ملکی او نظامی برخو کې د مامورینو شمیر کم کړی دی. مجاهد دا پریکړه طبیعي وبلله او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته یې وویل چې په پوځي او ملکی برخو کې د کار د ښهوالي او د بیوروکراسۍ د مخنیوي لپاره دا هڅې کېږي. ښاغلی مجاهد د هغو مامورینو کره شمیر یاد نه کړ چې تنقیص شوي دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو تنقیص شوو شمیر زیات نه دی. یو شمیر رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی دی چې روان کال باید د پوهنې وزارت نږدې 9000 بستونه له منځه لاړ شي. یوې زورورې زلزلې نن د ترکیې د استانبول ښار ولړزاوه. د ترکیې حکومت ویلي دي چې دا زلزله د ریختر په کچه 6.2 وه. په وروستیو کلونو کې دا په استانبول کې چې نږدې 14 میلیونه نفوس لري تر ټولو زوروره زلزله یاده شوې. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر ته اندېښنې شته چې زیات بشي. په پهلګام کې د سې شنبې په ورځ یوې ډلې وسلوالو پر ګرځندویانو برید وکړ چې له امله یې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. هندي چارواکي وایي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش او د نړۍ یو شمیر نورو چارواکو دا برید غندلی او دا یې تر روسي حمله بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. پهلګام د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې یو سیاحتي سیمه ده. په 2024 کال کې د هند تر ادارې لاندې کشمیر ته 3.5 میلیونه سیلانیان ورغلي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتره کېدو خبرداری د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیایي کارکوونکی وایي.
تقریبا 233 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 92 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسېږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدوري ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا 15 میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غرسوي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینواله وایي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډېر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستی او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بي وزله هیوادونو کې به خوارزواک ماشومان لاله کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواک ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي، تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید چرلن په خپل یوه نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی، لږ تر لږه یو لک لس زره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي، ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید چرلن په خپل دې ارزونه کې چار شنبه د اپریل په درویشتمه یې د ریلیف په ویبپاڼه خپره کړې د مرستې د خوارځواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې. ویلي دي افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارځواکه ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خوړو د کمښت په برخه کې له ډېر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي تر بر حال وخت زیاته شوې. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارځواکۍ یخته دي. دا همدی ولای د چین ولسوالی یو روختي رضاکار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالی کې سلګونه په خوارځواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي، خپل ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسطې خوارځواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدې خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي، ځکه بې اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا آر یو ټي اف چې بېوزله هیوادونو کې خوارځواکه ماشومانو ته ورکول کېږي څه ځانګړنې لري؟ سیف د چرلن وایي د خوارځواکه ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک اوړه دي چې معمولا د پلیو، بوري، د شیدو، له پوډرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 150 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارځواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداری ورکړی، ویلي دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوږې کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده، د دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 30% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی د دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو، او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیف د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خوارځواکۍ لامل وي، هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو ګواښونو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغان خوارځواکو ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خوارځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغان کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسېدلې وي، په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې مې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسېږي، او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینی ماڼۍ د اعلان مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې به چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22 د سپینی ماڼۍ ویاند دی کارلوین لویټ په یو خبری کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل، هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی، ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ وویل دا کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوی او غواړي د پناه غوښتنه وکړي یو قانوني پروسه ده او قضیه به د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅیړل شي.
کچېرې داسې خلک وي چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیې به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هېواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندې حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې د راتلونکي مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیدي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی موږ اوس مهال لدې پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مېلې میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنی اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغامونه هم ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې دغه افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي، ژوند به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلې احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو او مذهبي لږکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډېری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي، که چیرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي، د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کېږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو په وروستیو کې له دې ویرې چې امریکا څخه ونویستل شي عیسویت منلی او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لږکیو ملاتړ کېږي. د امریکا مخکینۍ ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په 11مه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورزو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه موندنې ښیي هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50% د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر تازه موندنې ښیي لنیمې زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار لستنیدنی وروسته د وضعیت درځونی ټول پښتني په نوم خپل اتشپیته مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50% هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتني د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شوي کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40% د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90% یوازې لیوونی د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیسیار ویلی چې راستنیدونکي د کورز مکی او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور لمخې 40% په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20% په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 20% د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 40% دا کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونتسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمېر نورې هم د ستونزې هم راپور کړې، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نوای تعلیم، کار، اقتصاد،
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا رے، مکتب نشتا رے، دیر غط مشکلات سر منگا مخیوز منگا دا دے حکومت نا دا خوفتان دا چی کورونا لر جوڑ کی کورٹے رت برابر کی کار روزگار رت برابر کی سمنگا دم رہو کچھ بس ماخام پورتا ہے بچوتا ہے فرق ڈوڑے خوی سو کنا چی حالات سمنگ دیر زیاد خراب دیدے کڑوا منگا دا پی خور نا چرا غلی ایس مرستا کومک منگ سر نا دے شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمېر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
په دې وخت کې خوارین دي، لکه واخې پکې نسته که نه، د قرباني ټیم کې هم نه خرڅېږي دغه. نو دوی بیا اوس بېګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کېږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړي و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه، او له البندو نه بېرته څلور شپږ میاشتې بعد له پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابر وي، او دا میږې چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری که نه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوام کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر. موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل دي، کورمې جنسۍ پخوا ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځئ لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغه ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
داسې ده، اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه میږې وزې کوي، او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټکټر ماشین لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی را تللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي که نه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه پخو کورو کې نه اوسېږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په همغه وخت کې څه کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وی کارتونې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې دی بر وطن ته راتللی مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یې
نه موږ په هغو کوچیانو ډله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذ ملک روزی خان وو
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشې بوته نږدې کیږو بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي چې د مطالعې شوق لري خو له وطنه ورته د کتابونو راوړل سخت دي دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډېر کتابونه ځان سره راوړي دغه څرګندوې داسې مهال کېږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده په دې اړه دا راپور ورپسې ستاسو پیغامونه
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی
پالن کې میشته افغانه حنا پردیس وه نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي
کابل ته چې لاړ شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم خو شل کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی کله لس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي دا دوه درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې
خو یو شمېر بیر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارې دوده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوه یا درو ورځو کې البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي
خو په پوخه کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول نه پیښور نو ډېر اقتصادي په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول مثلا هغه به ویل 100 جلد یا 200 جلد یا 300 جلد دا مونږ ته راولېګا نو به بدل ته ډېر ګران غورځي حتی را چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو نو به مونږ هغه د لاور د لارې لیګل نو هغه به ډېر اقتصادي راتللو نو اوس زیات پرنټینګ مونږ دلته په کابل کې کوو
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دورسته په لومړیو کې ډېر شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورون کوچنی غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټولو اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اوکسی جوړ او روغ بیاس. کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو خو متاسفانه سیمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو. که پلار وي که ورور وي کاکا وي نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو. ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده مزګري ده دهقاني ده کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بندي بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوه ده. مکتب پر جوړ ده تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه شوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي. السلام علیکم.
د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسیدونکی او ساتو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د آزادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. ګرچې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی په ځمکه کې مصروف یم بزګر یم بیا هم د کتاب نه لرې پاتینه. همیشه کتاب مطالعه کوم. په کال کې ډیری شمیر کتابونه مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی. کتاب زما مینه ده. کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ. کتاب مطالعه کوئ. همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب دست یو دوست دی چې ستاسو نه قدر ستاسو نه عزت ستاسو نه هدف تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسو ته غږیږي او ستاسو نه هر او زما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ. همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. همدورم وخت نه نیسم که وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس دی آزادی رادیو کارکونکو اور ریدن کی بہ ٹولخی. ز محمد طاہر پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی سخیم. ز پ کال کی پ اوسط ڈول 12 کتابن الولم مطالعہ کومی. کتاب یو خو ملگر ایدا داس ملگر ادا سے ہس کلا دی نہ خپکئی. د دین او د دنیا اکثر پر مختگون ل مطالعہ سره تړل دی. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی. ل کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي خو همدا دی برغیا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.